دې خبرونه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي ټاکلو هدفونو ته رسیدلی او اوس وخت دی چې خپل ځواکونه بیرته وطن ته ستانه کړي.
We have achieved the goals that we set out to achieve and now it is time to bring our forces home.
د افغانستان حکومت وایي ځواکونه اوس د ولټیا لري چې خپل هیواد دفاع وکړي.
کانړیواله ټولنه، متحده ایالات یا بل هر هیواد لموږ سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي، هر کله یې کوو.
طالبانو ګواه کړی چې کړي د هیتړون مطابق تر دوونه پورې ټول امریکایي ځواکونه ونوځي، نو به د سولې په اړه هیڅ یو غونډه کې ګډون نه کړي. نږدې وي د استانبول غونډه ده.
سره نسی دنیاوال او سیمه باندې فکر کوي چې طالبان د سولې خلاف دي.
د تورخم له لارې پاسپورت او ویزه پرته تک ته اجازه نه ورکول د ډیورند پولې د غاړې او بلې غاړې قومونو ته ستونزې راولړې کړې دي.
اوس ما خپل مانس کوم دی هلته ماو کې مړو سخر ما مړو بل ما مړو اغله زو بداتې نه مور.
د دې او نور مطالبو د اوریدو لپاره لمانور یاس نوري سره د خبرونه تر پای ملګرتیا وکړي. خو لومړی خبرونه په خبرونو پیلو.
السلام علیکم، ظفر بازارم د دې محل خبرونو سره. په سر کې مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا به افغانستان د خپل ځواکونو تر استولو وروسته حمله د هیواد سره ژمن پاتې شي. یونما وایي چې د ملکی یونما په یو تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان په جګړو کې 1503 ملکی کسان وژل شوي دي. او ایران وایي تر راتلونکو اونۍ پورې به تر 50% د بډای سوي یورانیم تولید پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا به له افغانستانه د خپل ځواکونو تر ایستلو وروسته حمله د هیواد سره ژمن پاتوي. انټونی بلینکن ویل ناټو هیوادونه به له افغانستانه د خپل ځواکونو پر ایستلو کار وکړي چې د بدلون پړاو یاد کړ. نوموړي نن په بروکسل کې د وینا پر مهال وویل
وخت را رسیدلی چې خپل ځواکونه بیرته کور ته راولو. ولسمشر بایدن به په څو ساعتونو کې په امریکا کې په دې اړه وینا وکړي. زه دلته یم چې له خپلو متحدینو سره له نږدو پر هغو اصولو کار وکړو چې په لومړي سر کې مو جوړ کړي وو. موږ په ګډه راغلي یو، په ګډه به ځو.
انټونی بلینکن دا هم ویل چې د ځواکونو د خوندي مسؤولانه او همغږي ایستلو په اړه به له نږدو له خپلو متحدینو سره کار کوي. له ده سره د بروکسل په سفر کې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن هم ملګری دی. د امریکای ولورډ پوری چارواکي چې نوم یې نه دی یاد سوی پرون خبریالانو ته ویلي د دوی د ځواکونو وتل به د مې میاشتې له لومړۍ نیټې مخکې پیلېږي او د سپتمبر تر 13 به دا بهیر بشپړېږي. که چیرې داسې اعلان وسي دا به له هغه مهلت شاوخوا څلور میاشتې په ځنډ د ځواکونو وتل وي چې د طالبانو او واشنګټن د دوحې هوکړې کې یې یادونه سوې ده. د افغانستان حکومت وایي ښاغلی بایدن به ډېر ژر له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پروګرام له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره شریک کړي. په همدې حال کې وروسته لاغه چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت د استانبول غونډې جوړېدو ته د اپریل 23 نیټه اعلان کړه. طالبان وویل چې تر هغه چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان څخه نه ووتلي په هیڅ داسې غونډې کې ګډون نه کوي چې د افغانستان په اړه پریکړه پکښې کېږي. په دې ټولو د دې ټولو موضوعاتو تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. اخو د ملکی مرګ جوبلی په تړاو د یونما تازه راپور شي چې د روان زیږدیز کال په لومړۍ دریو میاشتو کې د افغانستان په جګړو کې 1503 ملکی کسان وژل شوي او 1210 ټپیان شوي دي. یونما ویلي چې د افغانستان د جګړې دواړې خواوې په دې مرګ جوبلی کې مسؤلیت لري او ژغې کړی چې د ولسي وګړو ژوند ته پام کول او د افغانستان غمیز پای ته رسول اړین دي. اخو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي د دې مرګ جوبلی ډېر مسؤلیت د طالبانو دی. د دې وزارت مرستیال وین فواد امان نن په په ټویټ کې وویل چې طالبان د عامو خلکو له کورونو څخه د سنگرونو په توګه کار اخلي او ښځې او ماشومان د سپر په توګه کاروي. طالبانو تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د جګړو له ښکېلو خواوو غوښتي چې د روژې د میاشتې په درناوي د اور بند وکړي. د دغه کمیسیون د نشراتو او اړیکو مسؤول ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
جاري وضعیت یو ویرونکي او ناهیلي کوونکي وضعیت دی او موږ سخت اندېښنې لرو چې هر ورځ ملکی وګړي خپل ځان لاس ورکوي. دا د اندېښنې وړ ده. د خلکو غوښتنه دا ده چې دواړه خونه باید سوله وکړي او آتش بس باید اعلام کړي.
طالبانو تر اوسه دغو پرله پسې غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویلی. په روزګان ولایت کې روغتیا پلان د شری ناروغي د زیاتیدو خبر ورکوي. د دې ولایت روغتیا ریاست په شری ناروغي د نوي اختصاصو ماشومان شمیر نه دی شوډلې. دوی دلیل د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د سروې د امکاناتو نشټوالی یادوي. د روزګان د عامه روغتیا ریاست د واکسین د برخې مسول سیف الدین بارک ازادي راډیو ته ویل چې د شری ناروغي د ډیروالي یو لامل پر وخت ماشومان ته د واکسین نه ورکول دي.
چې دغه د کلینیک ته نږدې کسان دي، دغه کسان ټول په شری اخته دي، او بیا چې موږ هغه واکسیناتوران او ترشته ورسې هغه ساحې ته مثال سوله کښې موږ او ترش لرو دغه ساحې کښې مسجد ته ورسو، په مسجد کښې لام ورته کښې وزاري ورته کښې وزر ته کښې یو اوس خلک خپل په پوشي اخته یا خپل په کار اخته یو دغه او د خپل اولاد سیاحت ته توجه نه کوي، بیا خپل ماشومان د واکسیناتوران ته نه راولي. موږ په خپل زیار وس تر پایه پورې موږ واکسیناتوران په ټولو کلینیکو کښې ناست دي.
طالبانو بیا تر خپل واک لاندې سیمو کې د واکسین کمپاینونو د مخنیوي دعوې رد کړې دي. زموږ غږ لازادي راډیو اوري. ایران وایي تر راتلونکې اونۍ پورې به تر 60% د بډای سوي یورانیمو تولید پیل کړي. د خبرو وروسته له هغه سوي چې د دې هېواد په نتانز اتومي بټۍ کې د تېرې اونۍ چاودنې وروسته تهران پر اسرائیل تور ولګوي چې دا برید هغوی کړی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار په ادارې کې د ایران استازي نن په یوه ټویټ کې ویلي چې هېواد به یې په نتانز کې یورانیم تر 60% بډای کړي. دا به تر ټولو لوړ درجه د یورانیمو بډاینه وي چې د ایران په اټومي پروګرام کې کېږي. لا هم د اټومي وسلې د جوړېدو لپاره ایران اړتیا لري چې د یورانیم تر 90% بډای کړي. او په اقلیمي چارو کې د امریکا ځانګړی استازی جان کیری نن چین ته ځي څو د نړیوال اقلیمي بحران په اړه له چینایي مشرانو سره خبرې وکړي. دا سفر داسې مهال کېږي چې تمه ده د امریکا ولسمشر جو بایډن به راتلونکې اونۍ د اقلیم په اړه د یوې آنلاین سرمشریزې کوربه وي.
خبرونه ملازه دی رادیو واوریدل. کدا وزین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولي د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. البته د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونیزي خبرونه مه هیروي. د ژوند په شیبو او د اساسي بشري حقوقو د ژوند په شیبو کې مو په دې اړه خبرې کړي چې له انسان سره د الوتلو فکر له کله پیدا شوی او د انتخاب پر حق مو د اساسي بشري حقونو کې دا موضوع څېړلې ده. خو راځو لومړی د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي امریکا به له افغانستان د خپلو ځواکونو تر ایستلو وروسته هم له دې هېواد سره ژمن پاتې شي. انتونی بلینکن وویل ناتو د ناتو تړون هېوادونه به له افغانستان د خپلو ځواکونو پر ایستلو کار وکړي چې ده دا د بدلون پړاو یاد کړ. انتونی بلینکن دا څرګندونې نن په بروکسل کې د وینا په ترڅ کې وکړې او دغه راز وویل چې اوس وخت رارسېدلی چې امریکایي او د ناتو متحدینو ځواکونه له افغانستان ووزي. بلینکن دا خبرې وروسته له هغې وکړې چې واشنګټن په افغانستان کې خپلې تر اوږدې جګړې ته د پای ټکی ښودو په اړه خپل پلان اعلان کړ. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یو ځل بیا ټینګار کړی چې د ناټو ځواکونه به په ګډه له افغانستانه وځي. د وویل چې واشنګټن به له ناټو متحدانو سره په هماهنګه توګه له افغانستانه خپل ځواکونه باسي. د وویل
very closely together in the weeks and months ahead.
موږ به په راتلونکي کې له یو بل سره ډېر له نږدې کار وکړو چې په خوندي شعوري او هماهنګه توګه له افغانستانه خپل ځواکونه وباسو. خو که موږ دا کار وهم کړو له افغانستان او دې هېواد له راتلونکي سره زموږ ژمنه به پر ځای پاتې وي.
بلینکن دا خبرې د چهارشنبه په ورځ د اپریل په 14 نیټه په بروکسل کې د ناټو په مرکزی دفتر کې په تلویزیونی وینا کې وکړې. تر دې وروسته د ناټو هیوادونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو ویډیوي غونډه پیل شوه. د ده تر څنګ د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هم وویل چې د امریکا د دې اقدام هرکلی کوي چې له ناټو هیوادونو سره له افغانستانه د ځواکونو پر ایستلو سلا مشورې کوي. د زیاته کړه په همدې حال کې سپینه ماڼۍ وایي چې ټاکل شوی ده د امریکا ولسمشر جو بایډن نن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. د امریکای ولور پوری چارواکي چې خبريالانو ته په افغانستان کې د امریکای ځواکونو د حضور اړوند د بایدن د پریکړې په اړه معلومات ورکول، د سیشن بي په ورځ د اپریل په 14 نیټه ویل چې د ځواکونو د وتلو بهیر به د می میاشتې تر لومړۍ نیټه مخکې پیل سي او شاید د سپتمبر تر 11 نیټه بشپړ سي. دغه چارواکي زیاته کړه چې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو بهیر به د امنیت او بشري حقونو په ګډون نور شرایط ونه لري. د ده په وینا ولسمشر بایدن پوسوي چې د ځواکونو مشروط وتل په دې معنا ده چې بهرني ځواکونه به د تل لپاره په افغانستان کې پاته وي. دغه چارواکي وویل چې د دې پر ځای به امریکا د سولې د هڅو پر ملاتړ تمرکز وکړي. اوس مهال په افغانستان کې د استرالیا، نیوزیلند او ګرجستان په ګډون د ناټو هیوادونو شاوخوا 5000 ځواکونه او د دې ترڅنګ شاوخوا 2500 امریکایي ځواکونه حضور لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري میاشتې د موافقې له مخې طالبان باید خپلې حملې ودروي او له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي او په بدل کې امریکا باید له افغانستان خپل پاتې شاوخوا 2500 ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې وباسي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ لشوې تړون څخه په څه باندې څلور میاشتې توپیر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر جو بایدن احتمالي اعلان غبرګونونه راپارولي. طالبانو د دې احتمالي اعلان په وړاندې چې امریکا به د می تر لومړۍ نیټې نه بلکې د سپتمبر تر 11 پورې ټول ځواکونه له افغانستان وباسي ویلي چې که د دوحې د تړون مطابق ټول ځواکونه په خپل وخت ونه وځي په ټولو هغو کنفرانسونو کې به ګډون ونه کړي چې د افغانستان په اړه جوړیږي. دې ډلې له دې مخکې په ټاکلي وخت د ځواکونو د نه وتلو په صورت کې پر امریکایي او په افغانستان کې ډېره نورو نړیوالو ځواکونو د حملو د بیا پیلېدو خبرداری ورکړی و. د افغانستان حکومت وایي چې په دې اړه به د افغانستان او امریکا دواړه ولسمشران په نږدې راتلونکي کې خبرې وکړي، خو ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه اوس د دې وړتیا لري چې د نړیوالو ځواکونو په نه موجودیت کې د خپلې خاورې دفاع وکړي. په عین حال کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله د سپتمبر 13 نیټې له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو وتلو ته په عکس العمل کې ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل له دې هېواد سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو د پریکون په معنا نه ده، خو او هغه ویلي چې نړیواله ټولنه به بیا هم له افغانستان سره خپل مرستو دوام ورکړي، خو نه پوهیږي چې د اړیکو دوام به څه ډول وي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله وایي له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل له دې هېواد سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو د پریکېدو په معنا نه دي. خغلی عبدالله نن د دې شورا د بیلابیلو کمیسیونونو په جوړه شوې غونډه کې وویل د سپتمبر 13 نیټې به ټول بهرني عسکر له افغانستان ووزي او په دې اړه له وړاندې هم اټکل کېده.
له افغانستان د بهرنیو عسکرو وتل به د یوې اډلې ملت خپلواک هېواد او د دې وطن د لمنځه تللو په معنا وي. نه، هیڅکله هم داسې نه ده. موږ باید له هغو شرایطو سره چې مخامخ کېږو ځانونه برابر کړو. داسې لارې باید ولټوو چې څه ډول کولای سو خپل ملت له دې وضعیته وباسو.
خو ښاغلی عبدالله اندېښنه وښوده چې طالبان ناسم حساب او داسې فکر ونه کړي چې ګنې د بهرنیو عسکرو په وتو سره دا هېواد نیولی شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د هوکړې پر بنسټ امریکایي او ټول بهرني عسکر باید د روان کال په می میاشت کې له افغانستان ووځي، خو متحده ایالاتو تازه پریکړه کړې چې دا نیټه څه د پاسه څلور میاشتې شاته کړي. بلخوا طالبان چې د افغانستان د سولې لپاره بنسټیز بحث د دوحې تړون یادوي وایي تر هغه به د افغانستان په اړه په هیڅ کېدونکي کانفرنس کې ګډون ونه کړي تر کله چې ټول بهرني عسکر له افغانستان وتلي نه وي. خو له دې وړاندې د دلیل می میاشتې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو په ځواب کې د بریدونو ګواښ کړی و. په داسې حال کې چې طالبان هم د سولې خبرو له لارې د افغانستان د شخړې په حل ټینګار کوي، د سولې په اړه جوړېدونکو کانفرنسونو کې یې نه ګډون منطقي عمل دی. هغه پښتنه چې د دې ډلې ویاندویانو ازادي راډیو ته ځواب نه کړه. افغان حکومت بیا د امریکایي عسکرو د وتو د پریکړې په اړه وایي ژر به جمهور رئیس بایدن په دې اړه خپل پروګرام رسمن له جمهور رئیس غني سره شریک کړي. د جمهوري ریاست د ستراتیژیکو او اړیکو ادارې مشر وحید عمر وایي په دې اړه ډیر جزئیات د دواړو مشرانو له خبرو وروسته اعلانېږي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي افغان ځواکونه اوس هم د خپلې خاورې او خلکو ساتنه پر غاړه لري او دا خپل ملي مسؤلیت بولي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ:
موږ ته د خپلې خاورې او خلکو ساتنه یو دایمي او ملي مکلفیت دی. که نړیواله ټولنه، متحده ایالات یا بل هر هیواد لمون سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي هر کله یې کوو.
په امریکا کې هم د جو بایدن د پریکړې په اړه نظریات په دوو برخو ویشل شوي دي. په سنا مجلس کې ګڼ ډیموکراټان له دې پریکړې هر کله یې کوي، خو ډېر شمېر جمهوري غوښتونکي سناتوران یې مخالف دي. مخکښ سناتور لینسی ګراهم وایي د جمهور رئیس بایدن دا پریکړه به د سپتمبر د 11مې په څېر یوې بلې پېښې ته زمینه برابره کړي.
زموږ نظامیانو جمهور رئیس بایدن ته وویل که تاسو ټول ځواکونه وباسئ القاعده او داعش ډله به په ډېره بیړه بېرته راوګرځي او افغانستان به کورنۍ جګړې ته ولاړ شي. خو موږ کولی شو له 3 تر 5 زره عسکرو په پاتې کېدو سره دا ډاډ ترلاسه کړو چې داعش او القاعده بېرته نه شي راګرځېدلی. هغه دا مشوره رد کړه.
سناتور ریچر هارس بیا دا پریکړه په افغانستان کې د یو ناورین راتلل بل یو ډیر نورو بیا په دې اړه وضاحت غوښتی چې د طالبانو پر وړاندې په دې ډول شاتګ به امریکا څه ډول خوندي کړي. د امریکا له دې پریکړې سره سم د برېټانیا ټایمز ورځپاڼې ولیکل انګلستان هم پریکړه کړې چې د سپتمبر 3 به خپل عسکر له افغانستان وباسي. بلخوا د فرانسې خبري اژانس د جرمني د یو وزیر له قوله لیکلي کېدای شي ناتو هم سپتمبر میاشت کې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي.
د ولسمشر جو بایدن د احتمالي اعلان له مخې امریکایي ځواکونه به په راتلونکو دونیو کې له طالبانو سره د شوې هوکړې له مخې له افغانستان ونه وځي او د سپتمبر 3 به ووځي. د دې په ځواب کې طالبانو ویلي چې د سولې په هیڅ غونډه کې به برخه وانه خلي. یوه غونډه چې د افغانانو تمې ورته زیاتې دي نږدې یوه نیمه اونۍ وروسته په استانبول کې جوړیږي. اوس به د سولې د خبرو برخلیک څه شي؟ دا پوښتنه احمد شیبر د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
دغه اوسنی حالات وکتلی شي طالبان که د ترکیې غونډې ته راځي هم مشکله ده، ورته که نه راځي هم مشکله ده. که رانه شي دنیاوال او سیمه په دې فکر کوي چې طالبان د سولې خلاف دي، که راځي ځینې داخلي مشکلات ته پېښېدلی شي او خود دوی د ترکیې د غونډې سره بېره دا لري چې داسې نه چې نړیواله ټولنه او افغان سیاسون پر دوی باندې فشار راولي. ورباندې
که چېرته طالبان د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي، نو د دوی په غیاب کې هم ممکنه ده چې د استانبول غونډه جوړه شي او پریکړه وشي؟
زه فکر نه کوم چې دا دې ممکن اوسي، چون چې طالبان نوي چا سره جوړجاړی کېږي. زه فکر کوم که چېرې طالبان د استانبول غونډې نه راځي، زما باور دی چې دا یوازې د دوی خپل فکر باندې، چون چې دومره قوي هیوادونه چیلنج کول چې ترکیه وي، ملل متحد وي، قطر وي او امریکا وي، دوی چیلنج کول دا زه فکر کوم عادي خبره نه ده. د دې تر شا شاید ډېر زیات نور څه وي چې هغه به وروسته معلوم شي.
څه اټکل کولی شئ چې د دې تر شا به څه وي؟
ځینې هیوادونه شاید په سیمه کې پر دې به دا ډاډ طالبان تور کړی وي که تاسو دا رادم کوي او جنگ ته ولاړ شئ موږ متر شا ولاړ یو. شاید ځینې فکرونه یې طالبان ته خیالي ورکړي وي چې آیا تاسو کولی شئ چې د جنگ د لارې مثلا کامیابي او یا هم پیشرفت وکړي. زه فکر کوم اصلي دلیل به دا وي.
تاسو د ترکیې غونډې ته اشاره وکړه، د استانبول چې په 24مه به جوړی شي، که چیرته په دې غونډه کې طالبان برخه وانخلي او انقره اعلان هم کړی دی چې طالبانو دا منلی ده چې دې غونډې ته به راځي، خو اوس طالبان وایي چې د دوی موقف بدل شوی دی، نو د هغه هیواد خبره چې له قطر سره ډېر نږدې روابط لري، یعنی مطلب مې له ترکیې دی، که د هغوی خبره طالبان ونه مني، د طالبانو پر سیاسي دریځ به تاثیر ونه لري؟ ځکه چې ترکیه له قطر سره هم ډېره نږدې ده.
دا به د طالبانو په یو نوع د دې نرمښت نه شودل به د دې باعث چې په افغانستان کې بیا هم جنگ او
یعنی آیا په واضح ټکو اعظمي صاحب محترم، ستاسو تحلیل څه دی که چیرته ترکیه په قطر باندې فشار راولي او احتمالا رایه ولي چې د دوی خبره ونه مني، د طالبانو د دفتر راتلونکي به څه شي؟
دا کنفرانس یوازې ترکیه نه رابلي، دا کې ملل متحد، ترکیه او قطر دوی په ګډه باندې دا کنفرانس رابلي. نو څومره چې ترکیه په دې کې زیانمنه کېږي، قطر هم په هغه اندازه د طالبان څخه مایوسه کېدلی شي. ترکان یو د هغه هیوادونو څخه دي چې طالبان ته په هغه وخت کې ځای ورکوي چې بل هیڅ وعده ماده نه وو. نو د دې پیشګوینه څخه کېدلی چې قطریان به دومره حتی ورسېږي د طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې بند کړي، خو دا پر دې پورې اړه چې امریکا څه غواړي. که چیرې امریکا واقعا د افغانستان د سولې څخه مایوسه شي نو او جنگ ته ځي، نو بیا به د طالبان سیاسي دفتر ډېر معنا ونه لري. فقط
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د تورخم لاره له پاسپورت او ویزه پرته تګ راتګ ته اجازه نه ورکول د ډیورند کرښې دی او بلې غاړو قومونو ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. د ننګرهار یو شمېر قومي مشران وایي چې د تورخم له لارې دی یوازې په تذکیرو تګ راتګ ته اجازه ورکړل شي. د دغو قومي مشرانو په باور د پاسپورټونو، ویزو او نورو رسمي چارو له امله ساعتونه ساعتونه مسافر چې ډېری ناروغان او کاروباریان دي په تورخم کې تم کیږي او ډېرې ستونزې ورته راولاړېږي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې
شاوخوا اویا کلن ملک کفتر خان د ننګرهار اوسېدونکی او یو قومي مشر دی. کفتر خان وایي له کومې ورځې چې د تورخم له لارې د تګ راتګ لپاره پاسپورټ او ویزې لازمي شوي، بیا یې له ناچارې ورځې له پولې پورې غاړه د خپلو خپلوانو او عزیزانو مړی او ژوندی نه دی کړی. د کفتر خان په باور ډیورنډ کرښې دواړه غاړه قومونه د یوه وجود په شان دي او باید ترمنځ یې د تګ راتګ پر مهال خنډونه له منځه یوړل شي.
اوس ما په خپله مانس کوم دی هلته ما اوکې مړو سخر مړو بل مړو هغه له زه داسې نه یم ورغلی. نو دا خبره چې کومه وایم دغسې د ټولو خلکو ستونزې وي، نو دغه ستونزې لپاره موږ د ټول د دې مشرقي خوانه چې مثال دغه خلکو ته تکلیف او اسانتیا برابره شي.
د ننګرهار د قومي مشرانو په خبره له تورخم دروازې هر ورځ زرګونه کسان تګ راتګ کوي چې ډېریو سره یې ښځې، ماشومان او ناروغان ملګري وي. د شینوارو یو تن قومي مشر ملک عارف وایي د پاسپورټونو او ویزې د رسمي چارو د ترسره کېدو په خاطر ساعتونه ساعتونه او حتی ټوله ورځ خلک په تورخم کې تر شنه اسمان لاندې تیروي. دی وایي ډیری مسافر چې د ورځې له مخې رسمي چارې بشپړې نه شي، نو د شپې تیرولو د ځایونو د نشتوالي له کبله شپه بیرته جلال آباد ښار ته رسوي او د پاتې کارونو لپاره بیا سهار وختي له ښځو او ماشومانو سره تورخم ته ځي.
موږ په تورخم کې داسې یو ځای نه لرو چې زموږ زنانه پاتې شي او مثال تشپه وکاني. لکه څنګه چې په چمن باندې دغه تذکیرې کار شروع دی، په پکتیا باندې شروع دی، باید دغسې دواړه دولتونه که زموږ غږ وانه ورید شي موږ به دواړه طرفه لارې بندو.
د ننګرهار د قومي مخبرو دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې د دغه ولایت د قومي مشرانو یوه جرګه کوزي پښتونخوا ته تللې وه او هلته یې په دې اړه له ځینو قبایلي مشرانو سره کتلي وو. د دغه جرګې د غړو په خبره د ډیورنډ کرښې پورې غاړه له قبایلي مشرانو سره یې د ناستې هدف د دواړو غاړو د قومونو ترمنځ یووالی او ښه همغږي رامنځته کول وو. د دغه جرګې یو قومي مشر لالا کاکړ وایي دوی قبایلي مشرانو ته ننګرهار ته د راتګ بلنه ورکړې څو دغلته یوه اجرایوي کمیټه جوړه او د افغانستان او پاکستان مسؤلین په تورخم کې د شته ستونزو له منځه وړلو لپاره وهڅوي.
کوم قومي مشران څه هلته د فردي مشران او دا نور هغه مشران څه هغه هلته حضور لر عبدالله هغوی ته مونږ دعوت ورکړل. هغوی انشاءالله دې خواته به راځي سره په ګډه همکاري کوي او بل سره چې په دې دواړو حکومتونو باندې ولسي فشار راوړو او دغه مشکل زمونږ د ټولو ولسونو حل شي.
لالا کاکړ زیاتوي نه پوهیږي چې ستونزه څه او چیرته ده، خو په وینا یې له ډیورنډ کرښې دا وختو را وختو په نورو ټولو لارو او دروازو کې یوازې په تذکیره او پیژند کارتونو خلک تګ راتګ کوي، خو په تورخم کې بې ویزې او بې پاسپورټ چاته اجازه نه ورکول کیږي. لنن نه تر نږدې څلور کال وړاندې خلکو د ډیورنډ له پولې په آزادانه ډول تګ راتک کاوه، خو په دې وروستیو کلونو کې لکله چې د افغانستان او پاکستان حکومتونو ترمنځ پر ډیورنډ کرښه یو بل ته د ترهګرۍ د انتقال ادعا وي او بې باوري زیاتې شوې، نو پاکستان پر دغه کرښه اغزن سیمونه او پر ځینو لارو چې د تګ راتګ لپاره د تورخم بدیلې لارې وي دروازې نصب کړي. که څه هم هماغه وخت افغان حکومت ځینو سیاسي ګوندونو، ولسونو او د پولې پورې غاړه قومونو د پاکستان لوري دغه اقدام د پولې د دواړو غاړو ولسونو او قومونو ترمنځ د بېلېدو هڅه وبلله، کوم چې تر ننه پرې هم د دواړو لورو قومونو ترمنځ آزاد تګ راتګ ختم شوی دی. اوس خلک مجبور دي چې لسګونه شپې ورځې انتظار وباسي څو پاسپورټونه او ویزې ترلاسه او د تورخم له لارې پښتونخوا او پاکستان ته ولاړ شي، او دا هغه څه دي چې د ننګرهار د قومي مشرانو په خبره ستونزې جوړې کړې دي. د تیر لمریز کال د میزان په وروستیو کې کله چې له اته میاشتني ځنډ وروسته پاکستان په جلال آباد کې د دغه هیواد د ویزې د بیا ورکړې اعلان وکړ، په یوه مخ د څو ولایتونو له 15,000 ډیرو ښځو او نرو ورته مراجعه وکړه چې له امله یې ګڼه ګوڼه جوړه شوه او 14 ښځې پکې ووژل شوې او 3 تنه نور ټپیان شول. د ننګرهار د قومي مخاورو د دې غوښتنې په تړاو که څه هم پاکستاني مقاماتو په نظر اخیستو بریالي نه شو، خو د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په تورخم کې اوس مهال د پخوا په پرتلا اسانتیاوې رامنځته کړي او د ډېرې ګڼې ګوڼې د مخنیوي په پار لازم اقدامات ترسره شوي دي.
په تورخم ښارګوټي کې به نور سهولتونه هم رامنځته شي، د کورنیو چارو وزارت سره هم همغږي شوې ده تر څو په تورخم ښارګوټي کې لا زیات سهولتونه برابر شي. تر دا مهاله پورې هلته د مسافرینو تګ راتګ لپاره یو خاص لار جوړه شوې ده تر څو ځینې خلک استفاده ونه کړي، بیروبار جوړ نه کړي. تر څنګ چې یو عمده ستونزه وه هغه د ګنډیمارانو نه وه یا په قاچاقي ډول د توکو لېږدونکو، ننګرهار والي تېره اونۍ پریکړه وکړه چې ګنډیماران به له دې وروسته چارج نه ترسره کوي او د دوی په حرکاتو یې بندیز لګولی.
د یادونې وړ ده چې تورخم دروازه دمګړی په اونۍ کې شپږ ورځې د مسافرو پر مخ خلاصه وي چې د ځایي مسؤلینو د معلوماتو له مخې هره ورځ پرې په اوسط ډول 15,000 کسان تګ راتګ کوي.
ازادي راډیو اوري. له انسان سره د الوتلو فکر لکه پیدا شوی
د الوتلو فکر د انسان سره د مغلمړی وختونو نه موجود و.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ژوند په شیبو کې به په دې اړه نور معلومات واورو. یو د انتخاب پر حق مو د اساسي بشري حقوقو خبرونه کې خبرې کړي، خو اوس یو نړیواله موضوع. د امریکا د متحدو ایالاتونو د سنا د استخباراتو کمیټه دا اونۍ د متحدو ایالاتونو ملي امنیت د متوجه ګواښونو په ارتباط دوی غونډې کوي. لومړی وی نن د چې په کې امریکا ته د څلورو هیوادونو د ګواښونو مسله څېړل کېږي. تمه ده چې په دې غونډه کې پر دې هم خبرې وشي چې واشنگټن بیرته د ایران له اټومي تړون سره یو ځای شي که نه. تفصیل د احمد شیبر په راپورټ کې.
تمه ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو د سنا د استخباراتو د کمیټې په غونډه کې د روسیې، ایران، چین او شمالي کوریا له لوري د شته خطرونو په اړه بحث وشي. د 2019 کال له جنوري را وروسته دا لومړی ځل دی چې د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټه د نړیوالو ګواښونو مسله څېړي. دې غونډې ته به د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارو مشران هم حاضر شي. د سنا د استخباراتو د کمیټې په بیان کې راغلي دي چې د سی آی ای او اف بی آی مشان همدارس د ملي استخباراتو د ادارې، د ملي امنیت د ادارې او د دفاعي چارو د استخباراتو د ادارې مشان به په دې غونډه کې برخه واخلي. د دې غونډې په چیر بله غونډه بله استماعي غونډې سره یو ځای سبا هم ترسره شي. دا د امریکا استخباراتو ادارو ته یو نادره موقع ده چې د هغو ګواښونو په اړه چې د امریکا ملي امنیت ته متوجه دي خبرې وکړي. په استماعي غونډه کې به شایي په ملي کچه د ګڼو ګواښونو په اړه خبرې وشي چې په دغو کې تیر کال د امریکا د حکومت او ځانګړو کمپیوټري شبکو کمپیوټرونو ته د هکرانو د ورننوتلو مسله هم شامله ده. ویل کېږي چې روسي هکرانو دا کار کړی وو. همداراز به د ایران اټومي تړون ته د جو بایډن د ادارې د احتمالي بیا ستنېدو په اړه هم خبرې وشي. دا غونډې په مناسب وخت کې جوړې شي ځکه چې دا ګواښونه په بیړه د بدلېدو په حال کې دي. له چین سره د ځواکمن هیواد پر سر سیالي، د ایران او شمالي کوریا په څیر د هیوادو اټومي خطرات او د اخیستونکو ناروغیو او اقلیم ګواښونه هم متوجه دي. د سنا د استخباراتو د کمیټې دا غونډې چې نن او سبا به ترسره شي د ولسمشر جو بایډن د نویو ټاکل شویو مشرانو لپاره هم مهمې دي. د کسانو ژمنې کړي دي چې له کانګرس او ولسمشر سره به عادي استخباراتي اطلاعات شریکوي او د داسې هڅو مخه به ونیسي چې د استخباراتي کمیټو د کارونو د سیاسي کولو لپاره وي.
تاسو له پیغامونو
زه عبدالله خوشالم د زابل ولایت څخه دا پیغام درته پرېږدم. زما دا هیله ده چې د روژې په رسېدو سره په زابل ولایت کې هر وخت شام رانیږي او اوس ګاز په زابل ولایت کې په 15 افغانۍ باندې یوه کیلو راکړه. د روژې په رسېدو پرې ګاز تقریبا 90 افغانۍ ته رسېږي کیلو. نو زما دا پایښت هر شی دا رقم دی، برا غوړي تلمیټ او څوک یې دغسې وسنه لري او دوی څو ته ګرانې موږ ارزانه وسنه لرو چې وایې ما دا خوښ ده چې باید ګران شي او ارزانه شي. ما خوښ ده ازادي راډیو څخه ډېره مننه په دې تن چې زما پیغام نشر کړ. السلام علیکم.
د هلمند ولایت څخه سره د ټلیفون پر کار موږ ورغنه د روزي حرکت شو نه یي سې د بل اف نور ورځ دا وسلواله تجربه نه د افغان حکومت څخه دا غیله کوم چې د ورځان د روزي په یو بار نو کې سره د رس منل غم په تګر باندې سره کې نه ستلې دی بای نو کورونه ونه جوړه ول شو نه کړه. السلام علیکم.
میرویس اخلاقی ما د هلمند ولایت مسال سره دغه پیغام شریکوم. په هلمند کې کوای د روژه مبارک هم را لټولې وادوال ته جو مبارک وي. د نیکمرغه میاشت زمو خصوصا میوه غوښتنې تجاران او دکانداران ته داده چې روژې راځي. خصوصا دلته په هلمند کې بیا شان خوراکي توکي به یاد کړو او غیر خوراکي توکي په ډېره حده پورې یکایک ګرانېږي. زموږ د تجارانو څخه غوښتنه دا ده چې باید چې موږ دلته په هلمند کې داسې اړمنې کورنۍ لرو خصوصا چې هغه خپل کور د ورځې ډوډۍ نشي برابرولی. بیا که ورځ په روژه کې بیا د یوې خوا کار نشته نو بیا دې شیان یکایک پرګرانې کړي دي. هلمن یم ازادي راډیو زموږ پیغام در هغو تجارانو پورې ورسوي خصوصا چې هغه دغه ټیک ته ډېر متوجه اوسي او پر دغه شیان پر اړمنو کورنۍ ګران نه کړي. وسلام احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دغه راز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د روژې په مناسبت د ازادي راډیو د ځانګړو لړۍ یوه نوې برخه درته خبرو. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. یو ځل بیا په موکړې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای امریکا بل افغانستان د خپل ځواکونو ترېستلو وروسته حمله د هیواد سره ژمن پاتوي. انټونی بلینکن ویل ناتو هیوادونه بل افغانستان د خپل ځواکونو پرېستلو کار وکړي چې دا د بدلون پړاو یاد کړ. نو موډي د خبر نن په بروکسل کې د وینا پر مهال وکړه. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د سپتمبر تر 18 نیټې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتو ته په غبرګون کې ویلي لدې پریکړې د طالبانو د ناسم درک په اړه اندېښنه سته. ښاغلی عبدالله نن رسنیو ته وویل چې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل لدې هیواد سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو د پریکون په معنا نه دی، خو په دې هم نه پوهېږي چې د اړیکو دوام به څه ډول وي. د ملکی مرګ ژوبلې په تړاو د یونما تازه راپور شي چې د روان زیږدیز کال په لومړیو دریو میاشتو کې د افغانستان په جګړو کې 503 تنه ملکی کسان وژل شوي او 1210 تنه نور ټپیان شوي دي. یونما یو ځل بیا د جګړې په شکیلو غاړو د ولسي وګړو ژوند ته د پوره پام کول او د افغان غمیزې د پای ته رسولو ژغ کړی دی. ایران وای تر اتلونکو ونی پرې به تر شپېته سلنې د بډای سوي رانیمو تولید پیل کړی. دا خبر ورسته لاغه سوي چې د دې هیواد په ناتان زټومي بټی کې د تیر ونی 14 ورسته تهران پر اسرائیل تور لګوي چې د بریټ هغوی کړی دی. او د امریکا د سنا جرګې د استخباراتو کمیټه نن د متحده ایالاتو ملي امنیت ته د ورپیشو غوښونو په اړه استیمایه غونډه جوړوي. ټاکل شوی په غونډه کې د متحده ایالاتو امنیت ته د روسیې، ایران، چین او شمالي کوریا لخوا د شته غوښونو په اړه خبرې وشي.
او سم په مخړی سپورتي خبرونه ده.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دوی مشرتابه په وړاندې زاوده جمهوریت ریاست د عالی مقام په هدایت سره په فرا ولایت کې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ته د یو معیاري کرکټ لوبغالي د جوړېدو لپاره 25 جریبه ځمکه په واک کې ورکړل شوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل دغه ځمکه نن د قانوني پړاوونو له بشپړېدو وروسته په فرا ولایت کې د افغانستان کرکټ بورډ ولایتي استاد عبدالمالک ځلان ته وسپارل شوه. ښاغلی هوتک وایي په ګڼو نورو ولایتونو کې هم د لوبغالو د جوړېدو لپاره ځمکې ځانګړې شوې چې د قانوني پړاوونو له بشپړېدو وروسته به د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ته په واک کې ورکړل شي. د افغانستان د اتلتیک لوبو لوبغاړی کریم یاقوت او د هغه روزونکی فیروز سخیزاده په 7 ماراتون لوبو کې د ګډون په موخه تاجکستان ته لاړل. د بدني روزنې ریاست مطبوعاتي غړی مجیب قاریزاده ازادي راډیو ته وویل دا نړیوالې لوبې به څلور ورځې د تاجکستان دوشنبې ښار کې د 3 هیوادونو ترمنځ ترسره شي. له دې وړاندې د دغه هیواد د اتلتیک ملي ټیم بل لوبغاړی محمد رضا فیروز کوهی د ایران په نړیوالو لوبو باغبان باشي کې وتوانی چې د یو دیش لوبغاړو ترمنځ د سپینو زرو مډال ترلاسه کړي. د هندستان آی پی ایل سیالیو په شپږم لوبه کې سنرایزر حیدرآباد له رویال چیلنجرز بنګلور سره لوبیږي. دا لوبه نن د افغانستان پر وخت په 6:30 بجو پیلېږي. حیدرآباد او بنګلور لوبډلو دا دوهمه سیالۍ ده چې ترسره کوي. حیدرآباد خپل لومړنۍ لوبه بایللې او بنګلور بیا ګټلې ده. د حیدرآباد په لوبډله کې افغان لوبغاړي راشد ارمان، محمد نبی ساخیل او مجیب الرحمن لوبیږي. پر نسې شنبه کلکتا نایټ رایډرز او ممبئی انډینز لوبډلې یو د بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ولاړې چې په پایله کې ممبئی انډینز لوبډلې د 10 منډو په توپیر کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې ته ماته ورکړه.
او مخکله چې د ازادي رادیو دوه نیوزو خبرونه ته ور ورسیږي د ژوند پشي بو او د اساسي بشري حقوقو ته د خبرونه په دې برخه کې د روژې په مناسبت په مخکله د ازادي رادیو د ځانګړو لړۍ وی نه وی برخه ده.
سلام میتونم چه ده؟
زور سراج دیگه سراجم خیاتی کم
سمرا وقت کی گی؟
لست و نکل رست وقت کی گی؟
سمرا وقت زده کلا؟
دوی رست میشه لدیم وقت لکلی
یعنی مثلا لدیم پزر وقت زده کده شی که چیره استاد در سر همکاریو کی؟
کی گی؟ ایس خود دیر زر زر و خال زده که پینزه میاشته که خواه که خواه غد یار کم پا درد نخو یار کم کور نشکره چه تو غوله چه کولای کور و که خالک تا ریغ جوده و گرده هر کم کور بیا نشکره.
نن روژه هم دو خب استرده می مزدگر وقت دی؟
کار دیر نده کرده برمی پرون کار و که مزدگر که موه چه سرک طرف تلک سایل و
که روژه که دو خیاته کار زیاده گی نه؟
و دیر بخی زیاده گی
سنگه تس منش کوای یعنی سنگه ترتیب وی کم وقتی تس دیر کار کوای؟
مزدگر شپه که بجه نه شپه اوتی بجه پرا جوده کٹ که بی پریس که بی شپاکی پریس که بی زهر اوتی بجه اوه بجه نه موک گندل کو تر شپاک بجه.
یعنی مثلا چون رفت تاسی زیاد کار که وینا رجا مرسر نیسته خام خانو تند و لوگا بیا بکی رازی
خام خانو لگ وگا اتگه شیبیا خو سرای خام خانو سری پیکر بدلی گی پیکر چلک بدل شو بس کٹایی ده گندل آش سرچپا گندل کی گی سری نه چه
ورتا پام دی نه سړی
سړی څخه پګانډه کی
ترنداسه وخت مرغله چې ډېر جوړې دی نیولې او در نه پات شوی یا پښپو پښپو ورځو دی کار کړه
یو یو اختر کې ماته 15 جوړې پاتې وې سار وخت یو تبجی کار مشه ورو کړ ډېر ته خپاو هغه دا و چې مو په وارس کې 12 جوړې وې درې جوړې ما نه پاتې شوې دا مې انډیوالان یو چې زه پاتې
وخت د سمره غره د مثلا لتا جوړه پاتې وي د کورنۍ د غړو جوړه پاتې وي نور خلکو جوړې دي ګندلې
ډېر وخت راغله دي
کله کله بیا وسلې کېږي راځکه
خامخا په اختر وخت کې چې کم شپې پوتې شي خلک جوړې غړې پیدا کیږي نه کور کوي نوم یې بدل شوی وي هغه وخت کې د سړي تل په ساور سي نه راځي ځم ته کور وي چې لرځو وخت نو
تقریبا بسمر سړی وایي په دې میاشت کې به تاسو سمره جوړې وګندې
اندازون 200 جوړې وایي زه وګندې
کورنۍ مصرف څنګه دی ماشومان ناروغان د تری پوره کیږي
بل الحمدلله چې زکه چې ورځ زه و جوړې اوته جوړې پنځه جوړې خو دغه څه وخت کې ګنډم چې اختر نه وي 1500 روپۍ شو چې پنځه جوړې وګنډې چې کار پیدا کیږي ډېر ښه ګزاره کیږي.
څومره فامیل به مو وي تقریبا ټول
فامیل خو 13 نفره
هغوی نور هم کسان هم کار کوي که ډېر تاسو مصرف
نور ورونه مې دي هغه کار کوي
په پروژه کې به یو د حوصله پیغام یا د سکون بل پیغام د ذهن ترځ چې خلکو ته ورکوي
څوک چې بده خبره ته وکړي ته باید ورته وخاندې چا ته بده خبره ونه کړي ځکه چې روژه ده باید ښه خبره وکړي خولی نه بعد الفاظم ونه باسي ټوله ورځ باید سړی په ذکر کې تېره کړي دا نه ده چې سړی کار وکړي موږ دلته کار هم کوو انشاءالله ذکر هم کوو استاد صاحب
ډېره زیاته مننه
تاسو نه مننه.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو اوریدونکو په سلامونو مو زه همین هیواد یو بل خبرونه ته هر کله کوم په دې خبرونه کې د انتخاب حق خبرې کوو د خبرونه ملما محمد انفال خان ولی عادل دی چې وګدا مو د خپل حق لپاره مبارزه کړي. عادل صاحب تاسو ته خرغلاس وایو که په پیل کې د مقدمه په ډول دارته وایي چې د انتخاب حق یعنی څه او کوم موارد دي چې هغه د انتخاب د حق په دایره کې راځي؟
ډیره مننه هیواد صاحب تاسو د راډیو اوریدونکو ته سلام نه وړاندې کوم. د انتخاب حق په دې معنی چې یو انسان په خپل ژوند کې په کوم کارونه په خپل خوښه کولی شي یا دا چې کوم کارونه باید د خپل ارادې له مخې وکړي د خپل رضایت او خوښۍ له مخې وکړي او په هغه کې باید هیڅوک ورته مداخله ونه کړي څوک مخنیوی ونه کړي څه کول غواړي او څه کولی شي. ډېری انسانانو ته خپلې وړتیاوې معلومې وي او هغه پوهیږي په دې باندې چې زه د کومو کارونو د کولو وړتیا لرم له چا سره واده کول ماته په ګټه دی د کوم کاروبار پیلول او شروع کول ماته په ګټه دی د کوم پوهنځي یا پوهنتون لوستل زما لپاره په ګټه دی له چا سره ملګرتیا او ګرځېدل زما لپاره په ګټه دی. په دې ټولو کې یو انسان ته خوښه ورکول او د هغوی پر وړاندې نه درېدل په دې معنی چې دا د انتخاب حق دی.
لکه زمون په ټولنه کې چې اوس کوم حالت ده، څه فکر کوئ آیا دلته څومره خلکو ته د انتخاب حق ورکول کیږي چې دوی هغه څه چې غواړي په خپل ډول وکړي؟
البته هغه ټولنې چې په مجموع کې له علمي او فرهنګي اړخه ډېرې وروسته پاتې دي، په دغو کې د مطلق اکثریت وګړو نه د انتخاب حق اخیستل کیږي، هغه که په هر مسله کې وي، که په تجارت کې وي، که د ژوند په پیلولو کې وي، په ګډ ژوند کې وي او په نورو مواردو کې وي. یعنی کورنۍ تر ډېره خپله والدین یا خپله مشران داسې تربیه سوي دي، داسې محیط کې رالوی شوي دي چې دوی ته خپله هم د په ډېری مسایلو کې د انتخاب حق نه ده ورکول سوی او په ډېری مواردو کې د هغوی نه د انتخاب حق اخیستل شوی دی. دوی داسې لوی شوي، داسې تربیه سوي چې دوی فکر باید وکړي چې د انتخاب حق یو چاته ورکول دا مضر دی. یعنی په یو ډول اولادونه د کورنۍ لخوا نه د یو ماشین په ډول استعمالیږي. څرنګه چې موږ ماشین په خپله خوښه استعمالو، ماشین خپله اراده نه لري، همدغه ډول موږ اولادونه، ځوانان، محصلین دا هم د ماشین په ډول استعمالو او له هغه نه د یو فابریکې او ماشین په توګه ګټه اخلو چې همدغه په مجموع کې دي، هم د کورنۍ لپاره مضر دی، هم د همغه شخص لپاره مضر دی او هم په مجموع کې د ټولنې او هیواد لپاره.
تاسو د مشرانو خبره وکړه چې په ډېرو مواردو کې له ځوانانو حق اخلي، خو مشران دا وایي چې فرضاً دا ځوان دی، نه پوهیږي، ما تر د څو جوړه کالي ډېر زاړه کړي دي، زه ډېر پوهیږم او ما ته دا ښکاري چې دغه انتخاب چې د کړی دا سم نه دی. نو په دغسې مورد کې باید څه ډول تعامل وشي چې خبره په سم ډول حل شي؟
دغه لویان چې مثلا کله خپلو ماشومانو یا خپلو ځوانانو ته وایي چې تاسو باید زموږ په خوښه باندې ژوند وکړي، زه د دین یو سوال کوم، که تاسو فکر کوئ چې ستاسو پریکړه د ستاسو د اولاد په نسبت باندې ګټوره دی، تاسو دا وړتیا ولې نه لرئ چې خپل اولاد ته قناعت ورکړئ چې ستاسو پریکړه ګټوره ده؟ دوهم، آیا تاسو چې کله د خپل اولاد لپاره یو شی انتخابوي او له هغو نه د انتخاب حق اخلئ، تاسو څومره په خپل ژوند کې موافق او بریالي یاستئ چې خپل د خپل زوی او د خپل لور ژوند موافق او بریالي کوئ؟ تاسو که د خپل اولاد، د خپل لور او خپل زوی ته په خپله خوښه باندې خاوند او میرمن ټاکئ، تاسو په خپل کورنۍ ژوند کې د خپلې ښځې او خاوند ترمنځ څومره بریالي یاستئ؟ تاسو چې کله د خپل زوی لپاره تعلیمي رشته ټاکئ، تاسو کومه رشته ټاکلې دی؟ که ټاکلې مو وي، که بې سواده نه یاستئ، په همغه رشته کې څومره بریالي یاستئ؟ تاسو چې کوم کاروبار، بزنس او تجارت شروع کړی دی، په هغه کې څومره بریالي یاستئ؟ کله چې خپل اولاد ته د انتخاب حق دغونه اخلي او ستاسو په خوښه باید ژوند وکړي، څومره په خپل ژوند کې خوشحاله او بریالي یاستئ؟ څومره منظم ژوند کوئ؟ دغه سوالونه دي چې که دغه خلک له ځانه وکړي، زه باوري یم چې دوی به له خپل اولادونو نه په هغه صورت کې به د انتخاب حق ونه اخلي. په مقابل کې زه له هغو کسانو چې دوی انتخاب غواړي، د انتخاب حق غواړي، له هغو نه پوښتنه کوم سي، تاسو کله داسې یو حالت سره مخ سوئ چې په واده کې درته د انتخاب حق نه درکول کېده، تاسو ولې دا وړتیا نه پیدا کوئ چې خپل کورنۍ مشر ته له بېلابېلو لارو څخه قناعت ورکړئ چې ستاسو خبره سمه ده، ستاسو پریکړه هغه پریکړه ده چې پخوا دې ته ورته خلکو کړې وه او هغه یو ګټوره پریکړه ته به مسله؟
څنګه قناعت ورکړي؟
دوی باید په خپل ژوند کې داسې کسان وپیژني، له داسې کسان سره باید اړیکې ولري چې که له هغو نه کومک وغواړي، هغوی وکولی سي، یعنی د هغوی په واسطه باید وکولی سي، د نورو خلکو په واسطه باید وکولی شي، د خپلې کورنۍ مشرانو او خپلو سرپرستانو ته باید قناعت ورکول شي. موږ خوشبختانه سره له دې چې ټولنه مو له علمي اړخه ډېره فقیره ده او ډېره غریبه ده، بیا هم په ټولنه کې داسې کسان لرو چې هغوی ډېر نخبه دي، هغوی ډېر پوه دي، هغوی ډېر بریالي دي، هغوی ډېر خوشحاله دي، هغوی د ژوند په طریقه باندې پوهیږي، هم د علمي لحاظه او هم د دیني لحاظه. موږ کولی شو دغو ډول کسانو ته د مشورې لپاره ورسو، یا هغه کسان پیدا کړو چې هغوی په خپل ژوند کې پریکړې کړې دي او دوی د هغو پریکړو پر اساس بریالي شوي دي، یا هغه کسان پیدا کړو چې هغو هم د دوی په شان دي، د کورنۍ له مخالفت سره مخ سوي کله چې دوی یو انتخاب کوو، او دوی توانېدلي دي چې خپلې کورنۍ او د خپلې کورنۍ مشرانو ته قناعت ورکړي. له دوی نه باید پوښتنه وکړي چې تاسو له کومې لارې چارې نه استفاده وکړئ چې خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړي.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه خبر کې چې دوی بش تذکره وکړي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شي
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله راوړو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکرم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې نور موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ وو باندې
بس ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
ا عادل صاحب تاسو خپل هم یو وخت احتساب کړی وو حق مو غوښته څه مو لاسته راوړل؟
له تعلیمي اړخه په ډېره ټیټه کچه کې وم، هم د عمر په لحاظ هم د تجربې په لحاظ، ولې ما څه چې هغه وخت پرې پوهېدم هغه دا ده چې هغه پرېکړه چې زه غواړم یا هغه غوښتنه چې زه یې له کورنۍ څخه لرم هغه یوه ښه پرېکړه ده، منطقي ده، دیني اعتاده او بنسټ لري. ما هغه وخت البته واته کاله شپږ کاله مخکې دغه غوښتنه لغونه مطرح کړله، په پیل کې له ستونزو له کړاوونو سره مخ شوم، ولې بالاخره زه وتوانېدم چې داسې یو لاره چاره پیدا کړم چې د هغې پر اساس ما وکولی شو له خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړم او هغه بده پیښه چې ممکن پیښه سوې وي د ناوړه دودونو او رواجونو پر اساس باندې، چې په هغه کې له تعلیم څخه د نجونو د محرومیت مسله وه، په هغه کې په وده کې د نجونو ورکولو مسله وه او دې ته ورته نور مسایل وو. نن زه خوشحاله یم چې توانېدلی ما په دې برخه کې موافق او بریالی شوم.
کچېرې یو چاته د انتخاب حق نه ورکول کېږي او کچېرې یو کس ته ورکول کېږي، پایلې به یې په دغه دواړو حالتونو کې څه وي؟
زه په دې باور یم چې کچېرې د کورنۍ مشران یعنی ډېر فامیده هم وي، ډېر پوهه هم وي او د دوی په نظر یا په حقیقي معنا باندې، دوی باید په دې باندې باور ولري چې د دوی اولادونه هغه وخت یو ښه ژوند درلودلی سي چې هغوی وتوانېږي په خپل خوخه باندې ژوند وکي، او د کورنۍ مشران باید له دوی سره د خو مشاورینو په توګه باندې باید دغه رسالت او دنده ترسره کړي. مونږ چې کله خپل نازولې لور په ډیر زحمت سره لویو هغه چې کله لویږي د تعلیم حق تر نه اخلو، ولی ځکه ورته وایي چې ټولنه در نه اخیسته، یعنی په زمونږ پر رواج کې نستی. دا خلک باید ځانه پوښتنه وکړي چې زه د خپلې لور نه د تعلیم حق اخلم، آیا دا حق زما خدای هم تر نه اخیستی دی؟ آیا هغه حق چې زه ترې اخلم په هغه هیواد کې چې زه ځوان کومه، آیا هغه هیواد قانون هم ورنه اخیستی دی؟ زما باور دا دی چې هغه لورګانې چې ستاسو ډېرې نازولې لورګانې دي، ډېر په زحمت مو لویانې کړي دي، هغو له اتلس کلنۍ او له شل کلنۍ وروسته چې کله دوی ودیږي یا له پنځه ویشت کلنۍ وروسته چې دوی ودیږي، هغوی بېرته مه وژنئ. تاسو په واقعیت کې خپل اولادونه وژنئ، یعنی تاسو یې د عربو د اسلام نه د پخوا د عربو په څېر نه وژنئ چې کله به پیدا سولې دوی به ژوندۍ خښې کړلې. تاسو څه کوئ؟ تاسو زحمت ورباندې تېروی، تاسو یې لویوی او بیا یې ودوی، بیا ورباندې پیسې اخلی یا نه اخلی، بیا داسې چاته ورکوی چې هغه د دې نه د خوښ او د زړه نه د هغې سره ډېر یعنی ایجاب و قبول د دې تر منځ نه ده شوی، او همدغه لور بیا تاسو وژنئ. لورګانې په موږ باندې حق لري، خوندې په موږ باندې حق لري چې هغه حق چې خدای ورته ورکړی موږ یې هم ورته ورکړو، هغه انتخاب چې خدای ورته ورکړی دی موږ یې هم ورته ورکړو. په دې ډول سره به موږ د یو انساني یعنی د انسانیت پر اساس به ژوند کړی وي، په دې ډول موږ به د اسلامیت پر اساس سره ژوند کړی، او په دې ډول به موږ د مهربانه او خو انسانانو په څیر سره ژوند کړی. لغنه پرته واقعا که دغه ډول دودونه چې په افغاني ټولنه کې ناکام دي، چې اکثریت ودونه په جبري ډول ترسره کیږي، اکثریت ودونه چې دي هغه یعنی ښځه او خاوند چې په هغه کې یو بل ناراضي نه دي، هغوی ناراضه دي، هغوی په تحمیل ډول سره ژوند کوي. همدا وجه ده چې موږ دې د دې ټولنې د نیم شمېر انسانانو د هغو ژوند تباه کوو، د هغو ژوند بربادوو، له هغو نه هغه نعمتونه چې باید د چې خدای ورکړي له هغو نه باید خوند واخلي استفاده وکړي، د هغو نه موږ څنګه ده محرومو، چې دا په واقعیت کې یو ستر ظلم، جفا او بربریت دی. د واده د مسلې سربیره البته ډېر زیات نور مسایل دي چې باید په هغه کې موږ ته د انتخاب حق راکول سي. البته ځوانانو ته او ټول انسانانو ته په دفتر کې څه ډول کار وکړو، اوس کوم ډول کتابونه مطالعه کړو، له کوم ډول دوستانو ملګرو سره باید وګورو، له کوم ډول خلکو سره باید واده وکړو، او په همدارنګه په کوم ډول سیمه کې ژوند باید وکړو، دا هغه شیان چې باید موږ د دې انتخاب حق ولرو، له کوم ډول خلکو سره باید ژوند وکړو. یعنی موږ حق لرو چې په دې هر ډول خلکو سره ژوند وکړو، هر ډول دفتر کې کار وکړو، تعلیم حق باید ولرو، کوم پوهنځی ولولو، کوم پوهنتون ولولو. دا ټول هغه مسایل دي که موږ پکې د انتخاب حق ولرو، موږ به ډېر آرام، ډېر اسوده او د متمدن انسانانو په څېر به موږ ژوند کړی. لغنه پرته موږ به د ډېر وروسته پاتو انسانانو په څېر باندې ژوند کړی وي.
ډیره زیاته مننه.
مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو، شیروا باندې برابر کړل دی، شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي.
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بدی کوم
ارغه اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیر ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له انسان سره د الوتلو فکر لته وخت را پدی خو عمل وو.
د الوتلو فکر د انسان سره د مغلمړي وختونو نه موجود وو.
داسې وو نو بیا الوتکه چیرې او څه وخت جوړه شوه؟
د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رای تورونو یو زر نه سوه دریم کال کې یوه الوتکه جوړه کړه.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د الوتکې یا تیارې د رامنځته کیدلو لرغونتوب څېړو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او له یوه پیلوټ سره مو هم مرکه کړې. زه وږمه جبرخیل یم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده.
قدر من اوریدونکو، له انسانانو سره د الوتلو فکر له هغه لومړیو څخه په ذهن کې مال وو. په تیره بیا کله به یې چې مرغان لیدل چې هوا ته الوزي، ډېره وس به ورتلو چې کاشکې دوی هم کولی شوای چې اسکو اسکو څوکو ته پورته شي او د هوا ښکلاوې له ټولې پاکۍ او صفایي سره یې له نږدې څخه احساس کړي. په ستورو کې راغلي چې انسانان یو وخت د سیمرغ په اوږو هوا ته پورته کېدل، بیا یې خپلو ځانونو ته وزرونه ورکړل، خو دا کار یې ناکام شو. ورو ورو یې ښاپیرې جوړې کړې، غوته وزرونه ورکړل، چیرې هم ښی ښایسته ورته جوړې کړې. همدا فکر او هوا ته د ختلو شوق او ذوق د دې سبب شو چې الوتکې یا تیارې جوړې شي. دا چې الوتکه د لومړي ځل لپاره چیرې جوړه شوه، د علومو اکاډمۍ مشاور او علمي غړی څېړندوی حبیب الله رفیع وایي:
الوتکې ته تیاره ځکه وایي چې تایر الوتلو ته وایي په عربي کې، الوتکه ځکه ورته وایي چې په پښتو کې الوتونکی مرغه ته وایي او الوتکه جاز ته وایي. نو په دې ترتیب دا نوم ورته کیښودل شو او بالاخره د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رای تورونو یو زر نه سوه دریم کال کې یوه الوتکه جوړه کړه چې د یوه لوړ ځای نه یې الوتنه وکړه او په کامیابۍ کېناسته، او د دې ورځې نه د الوتکې د جوړولو شروع وشوه. هغه الوتکه اوس هم د امریکا په هوایی موزیم کې پرته ده. د هغو نه وروسته الوتکې جوړې شوې. کله چې لومړۍ نړیواله جګړه شروع شوه په 1914 کې، الوتکې ته ډېر ضرورت پېښ شو او د بېلابېلو هېوادونو لخوا الوتکې جوړې شوې او په جنګ کې برخه واخیستل.
الوتکه جوړه شوه، انسانانو له یوه هېواد څخه بل ته په تیاره کې د سفر موزې په پښو کړې. یو د بل له سیاسي، اقتصادي او ټولنیز حالت څخه په لنډه موده کې خبر شول. د میاشتو او اونیو مزال په ورځو او ساعتونو بدل شو. دا چې افغانستان ته بیا الوتکې څه وخت لاره پیدا کړه، بیا هم ښاغلی رفیع وایي:
افغانستان ته هغه وخت چې په 1919 کال کې د انګریزانو سره د خپلواکۍ جګړه شروع شوه، لومړنۍ الوتکه په همدې وختونو کې کابل ته راغله. دلته یې د آسونو په کمند بمباري وکړه، څو آسونه یې ووژل. لیکن د افغانستان خلک سره له دې چې ورته متعجب شول چې داسې یو هوایي شی دی، لیکن وارخطا نه شول. ولاړل د کورونو نه یې ټوپک راواخیست او ډزې یې پرې شروع کړې. د الوتکه بېرته وتښتېده. نو په دې ترتیب موږ د الوتکې سره آشنا شو. د هغو نه وروسته بیا لومړی ځل د هندوکش په غره الوتکه تیره شوه. حضرت امان الله خان چې په سفر ولاړ په 1306 کال کې، د دنیا د بېلابېلو هېوادونو سره یې د الوتکو قرارداد وکړ او یو شمېر الوتکې ده ته د ځینو هېوادو مشرانو تحفه ورکړې، او په څنګ کې د الوتکو د ترمیم یوه فابریکه هم هېواد ته وارد کړه.
هغه کسان چې د لومړي ځل لپاره په الوتکه کې سفر کوي، یو څه ویره سره وي چې خدای مکړه له لوړې فاصلې څخه په ځمکه راګزار نشي. پخوانی افسر محبت وایي چې د دنده داسې وه چې په ورځ کې باید څو ځله ولایتو ته په تیاره کې سفر کړی وای. نوموړی د خپل لومړي سفر کیسه کوي:
دا د سالنګ په غروب څه وختم، په دې وخت کې د غره په سر باندې تیاره شوه، لړزه غوندې وکړله، لکه هغه موټر چې خامې ته وځي. اول وخت کې راته څه خطر غوندې احساس و، مګر وروسته د هغې نه بیس مشکل راته نه و. هر څومره پروازونه مو چې کول که چېرته تللو، جلبیان مې د افغانستان د هرې نقطې ته وړل.
یعنی داسې ویلی شو چې د ژوند ډېره برخه هم له ځمکې نه په هوا تېره کړې.
کوم وخت کې مکلفیت کې مې کار کوو، بیا نو تقریبا که نیمایي نه نو نیمایي نه لږه کمه مې په هوایي هغه کې تېره کړې، فضا کې. نو په هوا کې چهار څومره پرواز ما کوو، ما د ښه ژوند او د امن احساس کوو. پاوا کې سوله وه ځکه څه نه و.
په الوتکه کې سفر مو له هغو شیانو سره بلدوي چې کله یې هم په ځمکه نشو تجربه کولی. له دې سره سره په طیاره کې دننه بیا ځینې نزاکتونه هم ډېر مهم دي چې باید په پام کې ونیول شي. په دې هکله مولا جان تڼیوال وایي:
زه د پېښور نه جرمني ته تلم. کله چې د کراچۍ نه الوتکه والوته یو څه مزل به یې کړی وي، زه پرې نه پوهېدم. شپه وه، خدای خبر د کومې ځمکې په سر به و. دوه ځوانان دوی د سټیوردستانو نه داسې غوښتنې کولې چې مناسبې نه وې. مثلا وایي چای څنګه دی، اوبه چیرته دي. کولای شول چې دغه غوښتنه په یوه ور وکړي. ما داسې محسوسه کړه چې دوی دغه ځوروي او دا په مخه ونه لګېد. د برلین نه راتلمه، داسې په مسکو راغلو، کابل ته چې راتلمه نو دا داسې ورځ وه چې لاندې ښه توره ورېځ وه، باران ورېده او موږ د وریځې د پاسه ولمر و. یعنی په موږ لمر و او زموږ نه لاندې وریځ، د هغې نه لاندې بیا ځمکه باندې باران ورېده. دا ماته ډېره په زړه پورې وه. که نه
په الوتکه کې فراشوت یا چتر یو له اړینو شیانو څخه دی چې د خطر پر وخت تر یوه حده انسان له مرګه بچولی شي. جنرال خاټول محمد زی لومړنۍ میرمن وه چې په فراشوت کې له طیارې څخه ځمکې ته ځان راکوز کړ. نوموړی د ارزښت پاکله وایي:
په افغانستان چې د 300 متره د بحر نه جګ ده، یعنی قوه د جذبه یې زښته ډېر قوي ده. موږ به د طیارې له بدني نه له دروازې نه به چې زنګ به وهل تیاره به یو غږ به دلود، بیا پروشټیست به جلا کېدل تیارې نه به ځان یې غورځول. بیا تقریبا 200-300 متره چې فی ثانیه 100 متره کېږي آزاد به راتله. خدای نه کرده کومه ستونزه پروشټیست یا پیلوټ ته یا تیارې ته مخته سه، یا تیاره کوم مشکل په فضا کې پیدا که، یا پروشټیست کټاپورټ کوي. زه خو مسلکي وم او 100% په تیارو کې پروشوټونه سته. ام پیلوټانو ته چې تیاره په ستونزه سره خطر سره مخامخ کیږي، پیلوټ کټاپورټ کوي. او که مسافر ولري، مسافرانو لپاره هم په تیاره کې پروشوټونه سته چې دوی باید په اسناد خطر کې له تیارې نه ځان خطا کړي.
دا چې تیارې څو ډوله دي، کومو خطرونو سره مخ کیږي، دا او دې ته ورته پوښتنې په یوه مرکه کې زموږ همکاري فرشتي مرسل له پیلوټ عتیق الله څخه کړي. ورته وښي:
کله راته وایي چې لومړنی پیلوټ څوک و، تیاره څه ډول وه، دوی چیرې زده کړې کړې وې؟
لومړنی پیلوټ افغانستان کې چې ایتالیا ته لیږل شوی و، احسان خان نومېده، چې ډګرمن و، انجینیر یې دستګیر نومېده. چې دوی دوه کسان په ایتالیا کې زده کړې کړې وه. په 1901 کې تللي وو، په 1903 کې بېرته راغلل. چې اولین پرواز شیرپور چې فعلي وزیر اکبر خان دغه ساحه کې یو میدان و، و هغه تیاره په نوم د تیارې دوبالې پروانه دار و، هغو دوی اولین پرواز اجرا کړ.
د تیارې دننه څو پیلوټان ناستي؟
اصلا خپله د تیاره فرقي، شکاری تیاره ده، بمبار تیاره ده، زانت سنف ده، ترانسپورت تیاره ده، زانت سنف ده، هلیکوپتر ده، زانت سنف ده. ترانسپورتی تیاره کپتان لری و معاون ده کپتان پنون ده کوپیلوت لری و فلایت انجینر لری، مثلا استیوارد لری و چهار مسلکه لری. طبعا ده تیاره مخی قسمت تک ده عملی کابین وی و دومی قسمت کابین ده بار ده یا کابین دی مسافرین رو ده.
بله.
بعض تیاره اصلا ده مسافر پا جای وزن تاگه لری، چهار ترسوی سیغه چوکی نلری، التا وزن انتقالی که دای سی وی پی سالونو لری.
بله.
ده مشخصاتی به
تاسو ده پیلوتانو دیر خایسته خایسته نمونه واخستل، مگر لگ مسلکی و که را توازیه که مثلا چهار مسلکه تاسو وی؟
بله. انجن یو بخشه، اقزانت انجینیر لری، رادیو بل بخشه، سازانت انجینیر لری، بدن زانت انجینیر لری. بنابراین موږ دا په مجموع که دا نظامی اصلاحاتو که په نوم د چهار مسلکه بولو سیغه آمادگی نیسی.
بله. کپتان پیلوت یعنی چه؟
کپتان آغ څوک ده سه آمتان مسئولیت تحت اداره دنده کپتانی و کوپیلوت معاون په صفت ورسره پرواز کوي.
که درته وایي چې خطر سره څه وخت مخ کیږي؟
اصلا خپله تیاره خپله یو خطر، یو ډار ورسره یي. بنان همیش وایي چې ښه آمادګي په مځکه کې، ما فقط په هوا کې ده. ټکنالوژي دومره مخکې تللې ده چې عمرې تشویش ور نه ده.
بله. آسمان وریځي که نه، له دو سره کله مخ کیږي تیاره نه شي کولی چې زر کینی هغه به نو همالته ګرځي تر څو چې لار پیدا کړي.
اصلا تیاره سیستم راداری لری آقا وری سیخ بندی لری خطرناکی دی آقا کپتان خپل خط سیر وقتا چکیل و مقدماتی مسافه نه داوست دیر عادی دارم
تاسی چه دیر و مور لزمکه نه پاواتی روی چوم رستری که دی چوم رخست که دی
یو ترانسپورتی پیلوت خوب تیاره که پرواز کی آقا دی وجود جگه کالوری لاسور کی نو داغ خپل کسالات دا مک یو رسک فزان منالیو پیلوت هیچ چین نلری پیلوت اتا تابوت نلری
درنو دوستانو الوتکو تا د تاریخ په بیلابیلو دورو کې زیات زیان واوخت چا وسوځولې چا وتښتولې او چا خو هم خپل نوم ور باندې ولیکه په خپل شخصي حریم کې ودروله په دې هیله چې لدی وروسته مو تیاری خوندي او سفر مو به خطر وي ژوند په شیبو کې خبرونه پاتره سو تر بیا خې چاري